پېښور کې د مازیګر 15 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خبرنۍ خبري کړه کې ز هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییز موضوعات رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همدارز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو خبرونه له عبدالحی کاکړه.
سرټکی د پاکستان فوج شاوخوا یو لس کال وروسته د سواد د امنیت ذمہواري پولیسو ته سپارلې ده. د امریکا دفاع وزارت په لومړي ځل تصدیق کړی چې د اکتوبر 13 په کندهار کې د ډزو په مهال د امریکا د فوج یو لوړ رتبه افسر زخمي شوی دی. د روسیې ولسمشر وایي نو دی د امریکا لخوا له تاریخي تمیز تړونه وتل و شایي نړۍ نور هم خطرناک کړي. او سم د خبرونو تفصیل. د پاکستان فوج شاوخوا یو لس کال وروسته د سوات د امنیت سیماری پولیسو ته سپارلې ده. واکرن په منګور کې د دستوري پر مهال وسپارل شو چې په کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان هم ګډون وکړ. نوموړي غونډې ته په خپل وینا کې وویل پاکستان فوج په 2001 کال کې هغه وخت سوات تللو چې طالبان د مشر مولانا فضل الله په مشرۍ هلته ترهګر فعالیتونه پیل شوي وو. فوج په 11 کلنۍ موده کې د طالبانو پر ضد په مختلفو نمونو څلور پوځي عملیات وکړ او اوس یې دا کوي چې په سوات کې پوره امن راوستی دی. په پاکستان کې پرون د قومي صوبایي اسمبلی په زمینی ټاکنو کې واکمن تحریک انصاف دوی او عوامي نېشنل ګوند یو چوکۍ ګټلې ده. د غیر رسمي نتیجو له مخې د پېښور په پی کې یو اویا باندې د عوامي نېشنل ګوند امیدوار صلاح الدین د تحریک انصاف کاندید ذوالفقار ته ماتې ورکړه. صلاح الدین یو له 1400 ذوالفقار 10000 ووټونه اخیستي دي. دا چوکۍ د خیبر پښتونخوا ګورنر شاه فرمان خالي کړې وه او پر ځای خپل ورور ذوالفقار امیدوار کړ. هلته په کراچی کې د ولسمشر عارف علوی د قومي اسمبلی خالی کړې چوکۍ د تحریک انصاف امیدوار آفتاب حسین صدیقی او د سند گورنر عمران اسماعیل خالی کړې چوکۍ د تحریک انصاف شهزاد قریشی ګټلې ده. په شمالي وزیرستان کې د مان په 14 کې درې ماشومان زخمیان شوي دي. ځایي چارواکو مشالې ډوتول د پېښنن د میرالي تحصیل په ایده کلی کې شوې ده او زخمیان د میرالي هسپتال ته وړل شوي دي. په شمالي وزیرستان کې د ضربې عذاب عملیات وروسته ډېری خلک ستانه شوي او د مان په 14 کې یو شمېر کسان مړه یا زخمیان شوي دي. پښتون تحفظ مومنټ یو غوښتنه د مان پاکول هم دي او د پاکستان فوج وایي دوی په جنوبي او شمالي وزیرستان کې ډېری سیمې د مانونو پاکې کړې هم دي. د پاکستان شماریت او رجستریشن ادارې نادرا د واکمن طریقې صاف لخوا په اسانه کشتونو د کورونو ورکولو د لومړی مرحله لپاره د درخواستونو جمع کول پیل کړل. رجستریشن لاننځ څخه د هیواد په اوو شهرونو سکر، کوټه، مظفرآباد، ګلګت، سوات، اسلام آباد او فیصل آباد کې شروع شوی دی. نادرا پر خپل ویبپاڼه لیکلي د رجستریشن دا مرحله به د 6 کال دسمبر 23 نیټې پورې جاري وي. په اعلان کې ویل شوي هغو خلکو ته په ترجیح ورکول کېږي چې کور نه لري او د یوې کورنۍ پر سر یوازې یو کس رجسټر ځان رجسټر کولای شي. د رجسټریشن مرکزونه به د خالي اتوار پر ورځ هم خلاص وي. نادرا وایي د نورو سیمو لپاره به رجسټریشن د دسمبر له 18 نیټې وروسته پیلېږي. د پاکستان پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اکتوبر 13 نیټه د نوی پاکستان هاوسنګ سکیم په نوم د کورونو جوړولو مسوده پرانستې وه. نوموړي ویلي چې حکومت به په راتلونکو 5 کلونو کې 500,000 کورونه جوړوي. د پاکستان وزیر اعظم نن په 2 ورځنی سفر سعودي عرب ته ځي. عمران خان ته دا بلنه د سعودي عرب بادشاه سلمان بن عبدالعزیز ورکړې ده. نوموړي به د مستقبل د سرمایه‌کاري اقداماتو په نوم د سعودي عرب له خوا جوړ کړي 3 ورځنی کانفرنس کې ګډون کوي او په پاکستان کې د سرمایه‌کاري پر موکو به رڼا اچوي. کانفرنس به د اکتوبر له 3 پیل شي چې پکې به د نړۍ د مختلفو هیوادونو په سلګونو کسان ګډون کوي. د امریکا دفاع وزارت په لومړي ځل د دې خبرې تصدیق کړي چې د اکتوبر 13 په کندهار کې د ډزو په محل د امریکا د فوج یو لوړ پوړی بریګیډیر جنرال جیفری اسماعیلی هم ژوبل شوی و. په دې پیښه کې دوه لوړ پوړی افغان امنیتي چارواکي امنیتي قمندان جنرال عبدالرازق او د ملي امنیت ولایتي مشر جنرال عبدالمومن حسین خیل وژل شوي وو او علي زلمی بیسا ژوبل شوی و. د ناتو د کاتب ملاتړ د ماموریت وین بهري ګومندان ګرانټ نیلی پرون امریکایي رسنیو ته ویل هغه د دې خبرې تصدیق کولای سي چې جو بل سوی امریکایي افسر له هغو ټپونو پر غېدو دی چې د کندهار د ډزو په پیښه کې ور اوښتي وو. د نوموړي په وینا د دې امریکایي جنرال درملنه هم هلته په کندهار کې د ناټو په روغتون کې روانه ده. د کندهار په چارواکو د برید دغه پیښه له پارلماني انتخاباتو دوه ورځې وړاندې مخې ته راغلې وه او پړه یې وسله والو طالبان قبوله کړې وه. د روسي ولسمشر ویان ویلی د امریکا لخوا له تاریخي اټومي تړونه وتل به شایي نړۍ نوره هم خطرناکه کړي او روس به مجبور کړي چې د توازن راوستلو لپاره اقدامات وکړي. دیمیتری پیشکوف د روس اندېښنې پرون په ډاګه کړې. تر دې دوه ورځې وړاندې ولسمشر ټرمپ اعلان وکړ چې په 1980 کې د منځني واټن د اټومي طاقتونو له تړونه به وځي. هغه زیاته کړه چې روس غواړي د امریکا د پلان په اړه د ولسمشر ټرمپ له امنیتي سلاحکار جان بولټن څخه یو څه ډول وضاحت واوري. جان بولټن نن سبا د روس له لوړپوړو چارواکو سره ملاقاتونه کوي. پسکوف زیاته کړه دا د ملي امنیت مسله ده او زه یو ځل بیا پر دې ټینګار کوم چې دغه اقدامات کولای سي نړۍ نوره هم خطرناکه وګرځوي. د ده په خبره کې چېرته امریکا له تړونه ووته او هغه وسلې جوړولې پیل کړل چې ورڅخه منع سوې ده، نو بیا به روس اړ سي چې په دې برخه کې د انډول یا توازن ساتلو لپاره اقدام وکړي. پسکوف وویل چې امریکا لا تروسه له دې تړون د وتلو په لټ کې رسمي ګامونه نه دي اخیستي. د ترکیې د ولسمشر دفتر وایي رجب طیب اردوغان او د امریکایي انډول ډونالډ ټرمپ په یو ټلیفوني تماس کې په دې خبره همغږي شوي چې په استنبول کې د سعودي په کونسلګری کې دننه د خبریال جمال خاشوقجي د وژنې باید مکمل وضاحت وسي. انادولو خبري اجانس د ترکیې د ولسمشر دفتر په اول خبر خپور کړي او لیکل دي اردوغان او ټرمپ په دې خبره سلاسوي چې د جمال خاشوقجي دوسیه باید له هر پلوه روښانه کړل سي. دا څرګندونې د اردوغان له بیان وروسته مخې ته راغلي چې ګواکې هغه به د اکتوبر پر 23 د سعودي حکومت دغه مخالفه خبریال د وژنې په اړه سپینې خبرې وکړې. خبرونه پای ته ورسېدل. اوس نو موسم او کرنسي حال احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 133 روپۍ لس پیسې اخیستل کیږي او 133 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 122 روپۍ 13 پیسې او 122 روپۍ 80 پیسې. یو ایرو 125 روپۍ 40 پیسې او 125 روپۍ 80 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 33 روپۍ لس پیسې او 33 روپۍ 13 پیسې. یو سعودي ریال 35 روپۍ 13 پیسې او 35 روپۍ 50 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 80 پیسې او 1 روپۍ 20 پیسې او 315 خیراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیگی او 320 خیرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیگی. او واست موسم حال د موسمیاتو محکمه وینا تر مخه راتلونکو څلور ساعتو کې به په پیښور، بنوجوب او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت نه شو کم نه کم 12، په بنو کې به زیات نه زیات 13 شو کم نه کم 14، په جوب کې به زیات نه زیات 15 شو کم نه کم 16 او په کوټه کې به زیات نه زیات 3 شو کم نه کم 3 ډیګری سینټی گریډ وي.
تاسو مشال رادیو ته کوږي ورودونکو په روانه خبرونه کې اورئ. د پاکستان پوځ نن د خیبر پختونخوا په سوات کې د سیمې د امنیت ساتنې ذمہواری او اختیارات بیرته پولیسو ته ورکړل. د پختونخوا ملي عوامي ګوند یو ځایي مشر د پوځ دغه اقدام ستایل.
چینور لدی وګدیږي د پوځ حیثیت هم متنازع کیږي مونږ دي ته کورو ده نه وای.
د پاکستان پیپلز ګوند شریک چیرمین او د هغه هیواد پخوانی ولسمشر پرون آصف علي زرداری پرون په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته په وینا کې تحریک انصاف حکومت پر کارکردګۍ نیوکې کړې دي. د چارو یو شنونکي وایي د نور مخالف ګوندونو مشران هم له سیاستوالو او سرکاري افسرانو سره د حکومت له برخورده خوښ نه دي.
دا اپوزیشن سره چې ورکینګ ریلیشن دي، د بیوروکراسي سره دي، په کاردارې کې دي خپل ریویو باندې نظر ثانی
وکړي. داود پیښور د هلکا پی کې یو ویا پرونی زمینی انتخابات دوامی نیشنل ګوند یو کاندید ګټل دی. یو کتون کې وایي د تحریک انصاف غړو په زمینی ټاکنو کې د خپل مشرانو د موروسی سیاست مخالفت وکړ.
زمینی الیکشن کې د پی ٹی آئی ناراض خلک دي، اغي د خپل ټیکټ هولډر په مقابله کې ولاړ.
پر شنه نور سمېزو موضوعات هم رپورټونه لرو. هله دا ورېدو ته لمشال رادیو سره اوسه. او دا همورنۍ موضوع د پاکستان پوځ یو لسکاله ورسته نن د خیبر پختونخوا د سواد د امنیت اختیارات د ضلعي پولیسو ته حواله کړل. په دې لړ کې نن په کانجو کې یو غونډه وشوه چې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر ورته وینا وکړه. په غونډه کې د پوځ، پولیسو او ځایي انتظامی د مشرانو ترڅنګ د ځینو سیاسي ګوندونو ځایي مشرانو هم ګډون وکړ. نیاز احمد خان معلومات راکوي.
سوات کانجو کې د پاکستان فوز او مقامی انتظامی تر سوري لاندې د اختیاراتو بدلول لوی دستورې ته د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان وویل چې دې سیمه کې امن ټینګ شوی دی او اوس به په دې سیمه کې د ترقۍ یو نوی دور شروع شي. نن نه سلس کاله وړاندې زموږ په دې ښایسته دره ترهګرو قبضه کړې وه. ترهګرو چې د دې سیمې په بېګناه خلکو کوم ظلمونه کړي ول، زه ذاتي طور پر باندې د هغې لیدونکی یم. هغه وخت د سوات د ولس لپاره تور وخت و، خو هغه وخت هم د ولس حوصله، نرواله او د امن ارادي مثالی وي. د ترهګرۍ واقعاتو د سوات کلتور، معاش او ژوند ډېر په بېترسۍ سره تباه کړی و چې د هغې مثال په نړۍ کې ډېر کم ملاویږي. په دغه مهال د سوات پولیس مشر سید اشفاق انور مشال ریډیو ته وویل چې پولیس د دې جوګه دي چې سوات کې امنیت ټینګ وساتي او دا سیمه وسله والو ته بیا پرې نه دي.
موږ په دې علاقه باندې نه صرف امن برقرار ساتو، بلکې دا کوشش هم کوو چې د دې علاقه کې آئنده لپاره هم داسې څه اړې ګړې را نه شي لکه څنګه چې په تیرو کلونو کې د سوات خلکو لیدلې.
په سوات کې د پوځ له اړخه امنیت او نور اختیارات حوالګۍ په اړه د سیمې صوبایي اسمبلۍ غړی ډاکټر امجد وایي
دا خبره ډېره زیاته خوشاینده په دې کې د ټول نه زیات رول د سوات عوامو دی، د پاک فوج دی، د پولیس ډیپارټمنټ دی، زمونږ د میډیا درنو دی، زمونږ د نور مکاتبې فکر د خلکو دی چې هغه د دې لپاره ډېر طویل جدوجہد کړی دی، د دې لپاره ډېرې منډې تړلې والی دي. نن زویمه چې هغه ورځ د خوشحالۍ
دغه رنګه د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ صوبایي مشر مختار خان چې د ډېر وخت نه هم دغه غوښتنې کولې چې فوز د خپل بیرکونو ته لاړ شي او ټول اختیارات یې سیول انتظامی او پولیس ته حواله کړي.
فوز د یو ډېر اوږدې مودې لپاره دلته پاتې شو چې نور له دې نه زیات اوږدېږي. د فوز چې کوم حیثیت دی دا هم متنازع کیږي او ولس چې کوم دی هم چې اولی دا غوښتنه کوله د امن چې فوز دې راشي، امن دې راولي، امن یې راوست، بس دوی خپل ډیوټي پوره کړه. موږ دې ته کور ودانې وایو. البته چې اوس تازي دا ډېره ښه خبره ده، مونږ د پارټۍ په معنا د سوات قومي جرګې په معنا لدی حمایت کو.
سوات کې کال 2001 کې فوز پسیمه کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره ورغلی وو او دغه دوران کې سلور اپریشن په بل بل نمونه پیل کړی ول چې اخیری اپریشن یې د راهي نجات په نوم کال 2009 کې وکړو چې پکې د سوات په لکونو خلکو د سیمې څخه وتلی هم ول. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
له پاکستان سره د ګډو پوځي مشکونو لپاره د روسیې پوځیان نن پاکستان ته رسیدلي دي. تیر کال بیا د پاکستان پوځي ځواکونه روسیې ته تللي ول. د چارو پوهان وایي دواړه هیوادونه خپلې عسکري تجربې له یو بل سره شریکولې او په دغه ترڅ کې ګټې ترلاسه کولې شي. د دوی په خبره له امریکا سره د اړیکو خرابېدو وروسته پاکستان هڅه کوي د سیمې طاقتونو ته نږدې شي. د رابعه اکرم خان رپورټ ورو.
د پاکستان پوځ امو اړیکو د سانګ ویان میجر جنرال اسیف غفور د خپل ټوټر پیغام د لاري ویلي چې پاکستان او روس ترمنځ دواړه خیس پوځي مشکونو د دریم مشک دی او د پوځي مشک ته د درزوب دریم نوم ورکړی شوی. د پوځ ویان تر مخه چې کال 2018 او کال 2019 کې هم دا پوځي مشکونه شوي وو. درزوب د روس ته چبټه کې دی چې مطلب یې ملګرتیا ده. کال 2018 کې د دې وړومبی مشک په پاکستان او کال 2019 کې د دې دویم مشک په روس کې شوی وو. د راپورونو تر مخه چې دا درې مشک په د نوخار په پوځي سیمه کې کیږي. د روس او پاکستان په اړیکو کې په تیرو څو کلونو کې خوالې قتل شوي او د سیمه ییز امن په اړه مختلف غونډې هم شوي. د کارپوهانو په وینا چې د پاکستان او امریکې ترمنځ اړیکې د متاثرېدو پس پاکستان او د روس اړیکې ښې شوي او دواړو ملکونو ترمنځ پوځي همکاري هم سیوا شوي. د دفاعي چارو پوه پخوانی بریګیډیر سید نصیر وایي دا مشکونه د ترهګرۍ مخنیوي لپاره ضروري دي. دوی زیاتوي چې د روس پوځونه د پاکستان د تجربو نه ګټه ترلاسه کولی شي.
د پاکستان فوجي افسران به د روس په اکیډمو کې هم ټریننګ اخلي. دا د دواړو ملکونو په منځ کې د پاسخري سطح باندې یو قسم لا د یو بل پیژندلو او د یو بل د تجربې نه پیدا اخیستلو او بل طرف ته تعلقات مضبوطولو لپاره دا مشکونه کیږي.
د سیمه ییز چارو پوه خبریال محمود جان بابر وایي د ترهګرۍ پر سر چې کله نه جنگ شروع شوی نو پاکستان او امریکې ترمنځ خفګانونه راغلي او د امریکې لخوا باور نه کولو له وجې پاکستان په سیمه کې اتحادیان لټول شروع کړل.
د امریکې سره چې کله خفګانونه راغلل پاکستان لکه ډېر زیات خفګان څو څو وارې سرکاري څخه تبانې کړی دی چې ټول کار هم در سره کوو. ټول اتحادین هم راته دی اعتبار هم را باندې نه کې. نو بیا پاکستان زما په خیال باندې د سینې او د شتې کې اغېزان ته بیا اتحادیان لټول شروع کړل. چین خو د دې مخکې نه مرګره خو د روس غوندې طاقت چې بیا دې سره ملګرتیا ته تیار وو چې روس هم پر پالیسي د پاکستان په اړه باندې بدله کړه. نو پاکستان او روس زما په خیال باندې اوس ډېر زیات نږدې راغلي
دي. د دوړو ملکونو د پوزي چارواکو ترمنځ ملاقاتونه هم کیږي. د پاکستان پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د 13 اپریل په میاشت کې د روس تور کړی و چې د روس پوزي چارواکو سره په دوړو خف امور خبرې شوې وي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شن
د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور کې د صوبایي اسمبلی د یوې خالي څوکۍ لپاره په پرونی او زمینی ټاکنو کې د عوامي نیشنل ګوند کاندید د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف هغه ته ماتې ورکړه. د پی کې یو یا په نوم دغه حلقہ د جولای د 15مې په عامو ټاکنو کې د خیبر پختونخوا اوسنی گورنر شاه فرمان ګټلې و. د مشال ریډیو خبریال خالد خان معلومات راکوي.
دا غیر سرکاری نتیجو تر مخه د عوامي نیشنل پارټي امیدوار صلاح الدین د پی کې یو اویایم پګ اتیا پولنګ سټیشن باندې یو لزرا او سلور سوا اوټونه او د مخالف د پاکستان تحریک انصاف امیدوار او د گورنر شاه فرمان رور ذوالفقار خان لزرا اوټونه اخیستی دي. په دغه زمینی ټاکنو کې آزاد امیدوار دلدار خان څخه د پاسا 15 اخیستی دي. د چا په حق لا ویل کیږي چې هغه د پاکستان تحریک انصاف زیات اٹھنا خراب کړی دی. خو بیا د عوامي نیشنل پارټي صوبایي اسمبلی غړی خوشدل خان په وینا د مخالفو سیاسي ګوندونو یووالی او د شفاف الیکشن په وجه دوی د ټاکنو کې بریالي شوی دی.
او بیا دا معلومه شو چې دغه شفاف الیکشن د کمیشن د لاندې شوی نو د 25 جولای ریزل به داسې نو بلکې 25 جولای ریزل به عوامي نیشنل پارټي ته دلی حکومت ورکولو نو د عوامي نیشنل پارټي حکومت خدا ثابته شوه چې هغه الیکشن
خو بیا په زمینی ټاکنو کې د پاکستان تحریک انصاف له اړخه مورسی سیاست یا خپل خپلوانو ته ټیکټ ورکول هم دغه ګوند ته لوی تاوان ورسولو. په خبر کې د اوصاف رسپانې بیرو چیف ارید الله په وینا د پی ټی آی کارکنان په خصوصي توګه ځوانان د گورنر شاه فرمان ضرور په الیکشن او کمپاین کې دومره تیز نو څومره چې دوی په عمومي ټاکنو کې په نظر راغلی وو.
دغه مورسی سیاست د وجه نه اغه خلق اغه کارکنان ناراض او کم چې نظریاتی او کم چې د پی ټی آی سره د شروع نه و نو هغه یو طرف ته وکړه. تاسو وګورئ نو په صوبایي حلقو کې مو په قومي کې دا سمرم چې زمینی الیکشن شوی دی په هغه کې د پی ټی آی ناراض خلق چې دي هغه د خپل ټیکټ هولډر په مقابله کې ولاړو.
دا یادونه ده چې د 14 اکتوبر زمینی ټاکنو کې پاکستان تحریک انصاف سواد کې دوه د صوبایي اسمبلی چوکې او پابنو کې د قومي اسمبلی چوکې وبللې او مردان او ثوابه کې ډیر کم اٹھونو د عوامي نیشنل پارټي کاندیدانو ته شکست ورکړو. دغه شان په خبر کې د هارون بلور کندې سمر بلور صوبایي اسمبلی چوکې پی کې او اتیایم ګټلې دي. خالد خان مشال ریډیو په خبر.
د مشال ریډیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز پاکستان 22، شارٹ ویوز 2013، 15,315 او 15,555.
د پاکستان پیپلز ګوند شریک چیرمین او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری تور پورې کړی چې تحریک انصاف ګوند په مشرۍ د هیواد د مرکزي حکومت کارکردګي سمنه ده. نوموړي تیر ورځ په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل موجوده حکومت د هیواد چارې پر مخ نشي وړلی. بلخوا پاکستان تحریک انصاف ګوند ژمنې کړي چې په هیواد کې به د پرمختیا یو شمېر کارونه کوي. تفصیل په دې رپورټ کې وو.
د تیریتوار په مخام اسلام آباد کې یوې خبري غونډې پر مهال د پخواني ولسمشر آصف علي زرداری خبريالانو ته وینا وکړه چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت نه اهلي په لږ وخت کې مخې ته راغلي. دیوای زه خدا ګڼم چې ټول سیاسي ګوندونو لپاره یو ځای کېدل وي او یو قرارداد به راوړل وي چې دا حکومت نه چلېدای شي او نه دا ملک چلولی شي. خپلو خبرو کې پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری زیاته کړه چې نن د څومره مقدمو مخه کوي ټول د نواز شریف په دور کې پرې جوړ کړی شوی وي.
مې ته
خو د مفاهمتي عمل یا د NRO نه ګټه نه ده شوی. د این آر او په اړه چې دوی غړي چې ما د این آر او نه ګټه اخیستي نو هغه خو تیر چیف جسټس ختم کړي وه او دغه کیسونو مخه ما وکړه. که یوې بلې این آر او کې چاته ګټه شوې وي نو زه پرې نه یم پوه یم، خو ځینې ګوندونه شته ایم کیو ایم او نور ګوندونو ته فایده ضرور شوې وه او کېدای شي چې زیاته فایده یې نواز صاحب ته شوې وي، ماته نه ده معلومه. پدې موقع پخوانی ولسمشر سره پخوانی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف او پخوانی د سینیټ چیرمن نیر حسین بخاری هم موجود وو. د سیاسي چارو کارپوه شمیم شاهد وایي حکومتي کارکردګي سمنه ده، ولې چې دا حالات د اتیایمې لسیزې راسره روان دي. خو پخوانی سیاستوال د دې خبرې جوګه و چې حالات به یې ښه کړل، خو له بده مرغه عمران خان د خپلو ملګرو مشوره هم نه مني.
ډېر زیات یونیټي ده، نن زرداری خبرې کړې، پرون آفتاب خان شیرپاو چې هم ډېرې خبرې کړې وې، هغه چې د حکومت چې سکی دا خنه ده په کار دا ده چې جرده غواړي وي، موږ خو غواړو چې دوی ته د وخت ملاو شي، دوی خپل وخت پوره کړي. په کار دا ده چې دوی د اپوزیشن سره چې کوم ورکینګ ریلیشن دي، د بیوروکریسي سره دي، د نورو ادارو سره دي، په کار دا ده چې دوی د خپلو رویو باندې نظر ثانی وکړي.
کله چې مشال ریډیو په دې باب له د پاکستان تحریک انصاف چارواکو سره د رابطې هڅه وکړه نو کامیاب نه شو. خو د پخوانی ولسمشر د بیان په اړه د پاکستان تحریک انصاف سینیټر فیصل جاوید یو شخصي ټلویزیون ته ویلي چې د یو ځای کېدو سیاست ختم شوی، اوس قانون حکمرانی ده.
رپورټ کې مو د پاکستان پیپلز ګوند د شریک چیرمن آصف علي زرداری د نیوکو په اړه واورېدل چې د تحریک انصاف ګوند پر حکومت یې کوي. په قومي اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو غړي سلیم رحمان د مشال ریډیو له خبریال احمد الله سره په مرکه کې د دوی پر حکومت د زرداری تورونو ته ځواب ویلی دی. راځي د مرکه ورو
د پاکستان تحریک انصاف حکومت دا په قرارداد راغلی، دا د نورو پارټو په قرارداد راغلی، دا د دوی پر رضا راغلی چې زرداری صاحب به د کراچۍ نه قرارداد پیش کړي، حکومت به لرې شي. دا څه د وړو ټوکې کوي
سلیم صاحب؟ یو بله پوښتنه دا چې شیرپاو خان چې کوم دی هغه هم د تحریک انصاف پر ضد باندې بل ورځ خبري غونډه وکړله، دغه شان اسفندیار خان چې دی هغه هم خبرې کوي د تحریک انصاف پر ضد باندې، مسلم لیگ نون هم لګیا دی، جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډله چې کومه ده لګیا دی په حکومت باندې تنقیدونه کوي، نو دا د ټولو ډلو یو طرف ته کېدل او د تحریک انصاف پر ضد باندې سخت بیانونه ورکول د دین اخکاری نه چې لکه مطلب تحریک انصاف لګیا دی په خپل حکومت کې نور ګوندونو لپاره مشکلات جوړي.
2018 د الیکشن نه پس تاسو وګورئ نو ټول پارټي ختم شي دي سیاسي تور باندې، تاسو کوڅو ګورئ دا پای الیکشن چې وشوي په دې کې ټول پارټي یو پیج باندې راغلي دي د پاکستان تحریک انصاف خلاف، خو سیاست ختم شو.
سلیم صاحب پای الیکشن خبره تاسو وکړل نو په پنجاب کې مسلم لیگ نون زیات سیټونه واغستل، په خیبر پښتونخوا کې نه دلته عوامي نېشنل ګوند چې کوم دی هغه هم سیټونه واغستل، دا ټول ګوندونه راوځي شو دا الیکشن کې یو ځای کېږي لګیا د تحریک انصاف لپاره مشکلات نه دي. دا
موږ چې کوم سیټونه بیللې دي هغه مین وجه دا ده چې هغه ټکټونه صحیح نه دي شوي. دا پرون چې کوم الیکشن شوی دی د شاه فرمان ضرور نه چې ګټل شي، دا کوم الک چې ګټل دا د پاکستان تحریک انصاف الکو پارټي زموږ مرګره خو تل ټکټ ور نه کړو، دا ورته د ان پی نه ودرېد چې دا کوم الیکشن چې موږ بیللې دي دا په دی وجه نه دي چې زموږ پارټي کمزوري شي. دا وو اته اته پارټي موږ ته یو ځای شي دا غو موږ مقابله کړی دا په سره په تاسو وړو زموږ الیکشن کټي.
په قومي اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف له وګړي سلیم رحمان سره مو د احمد الله مرکه اوریده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د جماعت اسلامي مرکزی امیر سراج الحق ویلي تحریک انصاف حکومت د پاکستان له ولس سره د کړو خپلو ژمنو پوره کولو په چاره کې پاتې راغلی دی. نوموړي نن په کوټه کې خبریالانو ته وویل حکومت له نړیوالو نور پورونه هم اخلي چې له وجبه د په خبره د ولس ستونزې لا پسې ډېرې شي. حکومت بیا وایي مالی ستونزې ورته له تېرو حکومتونو پاتې دي او دا چې دوی یې د حلولو هڅه کوي. ایوب ترین رپورټ راکوي.
د جماعت اسلامي مرکزی مشر سراج الحق ویلي دي چې په هیواد کې د نوي حکومت د راتګ سره ګراني نوره زیاته شوې ده. نوموړي د خبره نن په کوټه کې وایي خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت وکړه.
نو دې حکومت د خلکو سره وعده کړې وي چې موږ به روزګار ورکو، بیکورو له به کورونه ورکو، وعده کړې وي چې موږ به انصاف ورکو، چې په زیر دې چې قوم له سهولت ورکړې الټا د قوم په مسایلو کې دومره اضافه وشوه چې د خلکو لپاره ډوډۍ خوراک ګران شو.
د ښاغلي سراج الحق په وینا چې د بلوچستان بے سخه پلوه کچا سوی گیس وزی خو بیا هم 90% خلک د دې سخه به برخ پات دي. د غړډول د سوبې 30% خلک د چنګي پاکي وب نه لري او 12% داسې دي چاغو ته بجلی نه درسېدله.
اوس دا حکومت لګیا دی د تاریخ د ټول نلوي قرضه د ایم ایف نه د غسلو کوشش کوي چې دا غي په نتیجه کې د ایم ایف داسې شرایط دي چې هغه د پاکستان د پاره او د پاکستان د قوم د پاره مونږه زهر قاتل ګڼو. نو په دې بنیاد مونږه حکومت نه غوښتنه کوو. غیر ترقیاتی اخراجات کم کا د وزیران او مشیران او فوجونا کم کا او دغه شان چې کوم خلکو دلته لوټ مار کړی دی دا غوی سره حساب کتاب پکار دی دا غوی نه دا غوی پیسې واپس والا په خزانه کې جمع کا.
د جماعت اسلامی مشر غوښتنه وکړه چې د چین پاکستان اقتصادي رادارۍ لاندې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د سی پیک پر پروژه د کار پیل شي.
د مشال ریډیو د سېشنبه یا نهې ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هیلې
پلسنی مو بجو
پام کوا
په پاو کم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په دوو بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
په پیښور کې د چټک بس سرویس پروژې یو کال پوره شوی خو لا هم دغه کارونه سرته نه دي رسیدلي. اپوزیشن ګوندونه پر حکومت تور پورې کوي چې په پروژه کې درغلۍ کړي خو واکمن تحریک انصاف ګوند دا تور ردوي او وایي چې د ځینو بدلونونو له وجې د پروژې لګښت تر ټاکل شوي هغه زیات شوی دی. صوبایي حکومت وایي د راتلونکي کال د مارچ میاشتې پر 23مه به بس سرویس په رسمي توګه شروع شي خو د پیښور خلک وایي د بس لپاره د سړک جوړولو له وجې ښار کنکپر پروت دی او د دوی ته په تګ راتګ کې زخت ډېرې ستونزې جوړې دي. عبدالحی کاکړ رپورټ راکوي.
پروسش کال د اکتوبر پر 13مه نیټه د خیبر پښتونخوا د هغه وخت وزیر اعلی پرویز خټک د چټک بس سرویس سړک رسمي افتتاح وکړه او د پېښور پر خلکو غږ وکړ چې یوازې شپږ میاشتې تکلیف وګالي او په دې موده کې به پروژه پای ته ورسیږي.
پېښور کې لوگوں کا صوبے کے لوگوں کہتا کہ یہ 5-6 مہینے تکلیف اٹھانی پڑے گی.
شپږ میاشتې تیرې سوې خو سړک جوړ نسو. حکومت بیا په یو میاشت کې د بشپړولو وعده وکړه خو هغه میاشت هم تیره سوه او بیا د 2013 کال اکتوبر راورسید. کال پوره سو، نه سړک جوړ سو او نه هم چټک بس سرویس پیل سو، بلکې برعکس د پېښور لاري نن هم کندې کپري پرتې دي او د چټک بس سرویس پر ځای ټریفیک هر وخت بند وي. د خراب لارو او سړکونو له وجې خلک له ستونزو سره مخامخ دي.
دا مې لاره چې هسپتال ته بوتلې وه، هزاره کوردو بیمار اوس گاڑی کرا نه تو شلی پہ کرے ہم واغ سودا سے بیزای کوزم هغه وې دی خلا را بندې دی خو گاڑی نه پری وځه واپس تا وته تو بدا دې میټرو وجه بند نه کنه
اپ هم نه پری شوې ته نه پری دی خو نه پری دی را دا دې تکتیب ته مونږ تیار تر کومه بالکل خراب شي جوړی کی نه
د پرانیستې پر وخت د تحریک انصاف حکومت په اخبارونو او ټلویزیونونو اشتهارونه خپاره کړي وو چې دا به د نړیوال معیار سړک او سرویس وي چې د ورځې به 400,000 مسافران ورڅخه ګټه پورته کوي. له چمکنیو تر حیات آباد پورې به 2.5 بس سټیشنونه وي او هر 2 منټه وروسته به یو بس راځي او مسافران به کوزوي او اخلي بیا. خو نه دا چې د سړک جوړېدو وخت زیاتو بلکې لګښت هم سیواسو. حکومت ویلو چې پر ټوله منصوبه به 340 ارب روپۍ خرچ راځي خو له وخت تیرېدو سره سره دا لګښت 80 ارب روپۍ ته ورسید. د جولای پر 15مه انتخاباتو سو او د صوبې حکومت بیا د تحریک انصاف په لاس ورغلی. د پخوا په شان دا ځل هم اپوزیشن ګوندونو په منصوبه کې د درغلیو تور ولګوي. څو ورځې وړاندې په اسمبلی کې د اپوزیشن مشر رقم دورانی د چټک بس منصوبې په اړه د پارلماني کمیټې جوړولو غوښتنه وکړه. د عوامي نشل ګوند د اسمبلی غړی خوشدل خان د اپوزیشن دریز له مشال ریډیو سره شریک کوي.
اوس خو د قوم پیسې مطلب به قرضې ډېرې زیاتې واخیستې شو نو دا پراجیکټ کوم یو دی دا خوم نیمګړې نشي پاتې کېدی. او کم از کم دومره خو دی اپوزیشن ته دی عوامو ته خو چې رښتیا وویل شي چې دا به کله کمپلیټ کیږي او دې باندې څومره خرچه راغله او دې به مطلب قوم ته څومره فایده برسي دا حل بل کیږي چې په دې باندې یو پارلماني کمیټې جوړ شي او هغه ترې شوټ کې وګوري چانس بینو کې ال به پته لګي.
خو تحریک انصاف وايي په منصوبه کې له شفافیت کار اخیستل شوی او لګښت ځکه زیات شوی چې منصوبه د پېښور ښار نورو سیمو ته پراخه کړې ده. ګوند وايي چې د 2019 کال د مارچ تر 23مه به چټک بس سرویس په رسمي توګه کار پیل کړي. آصف خان د تحریک انصاف د اسمبلی غړی دی او دغه سړک د هغه تر حلقې هم تیریږي.
او ابھی کی جی ارس فیر زکه دی چې دی کی حکومت تش ایسا واچ باقی ایشین ڈیولپمنٹ بینک پیمنٹ هم خپل کوي کنسلټنټ زما غي هایر کړی دي.
د واکمن طریق انصاف د وضاحتونو باوجود د منسوبې شفافیت لا هم تو سوال لاندې دی. د جولای پر 19 نیټه پېښور های کورټ احتساب ادارې نیب ته حکم وکړ چې پلټنه وکړي چې منسوبه پر وخت ولې مکمل نه سو او لګښت ولې زیات سو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
دا مشال ریډیو دا
تردن کو مشال ریډیو تاسو وګی په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. د خبرونو لنډیز له عبدالحی کاکړه اورو.
د پاکستان فوج شاوخوا یوولس کاله وروسته د سوات د امنیت ذمواري پولیسو ته سپارلې ده. واک نن په ننګور کې د دستورې پر مخال وسپارل سو. فوج په 2001 کال کې هغه سوات ته لاړی چې د طالبان د مشر مولانا فضل الله په مشرۍ هلته ترګر فعالیتونه پیل سو. په پاکستان کې پرون د کامی صوبای اسمبلی په زمینه ټاکنو کې واکمن طریقې حساب وي او منشر ګوند یو څوکۍ ګټلې ده. په شمالي وزیرستان کې د ماین په 14 کې درې ماشومان زخمیان شوي دي. ځایي چارواکو په خبرې کې ټول دا پېښنن د امیر علي تاثیر په لیدل کې کیسه ده. د پاکستان شماریات او رېجستریشن ادارې نادرا د واکمن طریق انصاف لخوا په اسانه کې ستونزې د کورونو کولو د لومړۍ مرحلې لپاره د درخواستونو جمع کول پیل کړي دي. رېجستریشن نن ځخه د هیواد په اوو ښارونو سکر پټه، مظفر آباد، ګلګت، سوات، اسلام آباد او فیصل آباد کې پیل شو. د پاکستان وزیر اعظم نن په 2 ورځنی سفر سعودي عرب ته ځي. عمران خان ته دا بلنه د سعودي عرب بادشاه سلمان بن عبدالعزیز کړې ده. د امریکا دفاع وزارت په لومړي ځل منلی چې د اکتوبر پر 13 په کندهار کې د ډزو په مهال د امریکا د فوج لوړ پوړي افسر بریګیډیر جنرال جیفري اسماعیلي هم ژوبل شوی. په دې پېښه کې دوه نور لوړ پوړي په افغان امنیت چارواکي لومړي قمندان جنرال عبدالرازق په ملي امنیت ولایت کې مشر جنرال عبدالمومن حسین حسن خیل وژل شوي. د روسیې ولسمشر وین ویلي د امریکا لخوا له تاریخي اقلیمي تړونونه وتل به شاید نړۍ نوره هم خطرناکه کړي او روس به مجبور کړي چې د توازن نه وسلو لپاره اقدامات وکړي. دیمیتري پیشکوف د روس اندېښنه پرون په ډاګه کړي. د ترکیې ولسمشر دفتر وایي رجب طیب اردوغان او د امریکایي سیار ډونالډ ټرمپ په ټلیفون تماس کې د خبرو هم جوړ شوي چې په سمول کې د سعودي په کنسلګری کې دننه د خبریال جماعت خاشقجي د وژنې باید مکمل وضاحت وشي.
اوس د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ ویداریو مهم ټکی له احمد الله اورو.
جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د خبريالانو سره په ملاقات کې داوا وکړه چې د پاکستان په سیاستدانانو کې اکثره مجرمان دي او پر ضد یې ورسره دومره ثبوتونه شته چې بچ کېدل نه شي. ورسپانه لیکي چې تحریک انصاف حکومت سره ثبوتونه وي نو په کار ده چې د قام په وړاندې دي کېږي او چې څوک مجرمان دي نو ورته سخت نه سخت سزا ورکول په کار دي. ورسپانه لیکي چې د احتساب عمل غیر جانبدار ساتلو لپاره ضروری ده چې د احتساب قامي اداره نیب او د ملک اعلی عدالتونه دي د حکومتي مداخله پرته کار کول ته پریخودې شي او صرف د تورونو په بنیاد څوک مجرم ګرځول نه دي ډډه وکړي شي او حکومت دې هر هغه کار نه کوي چې په غیر ضروری توګه تر سیاسي ماحول خرابېدل شي. نوای وخت ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې خبريالانو سره ملاقات کې عمران خان وویل تیرو حکومتونو ډېره زیاته قرضه اخستې ده او که پراتلونکي 2 میاشتو کې حکومت قرضه وانه خسته نو ملک دیوالیه کېدل شي. د چین او سعودي عرب سره د مالی مرستو لپاره خبرې شوي او ورته خپې پیغامونه ترلاسه شوي دي. ورسپانه لیکي موجوده حکومت ته په قرضو سود ورکول لپاره د $84 ضرورت دي. تیرو حکومتونو لپاره چې ملکی معیشت په خپل خپو ودرول لپاره ګامونه پورته کړي وي او په خراب معاشي حالاتو کې قرضه اخستلې خو یادو حکومتونو د معیشت د بهتري لپاره څه کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي چې لوجې نن ملک د مشکل دور نه تیریږي. ورسپانه لیکي په پاکستان کې د وسایلو کمی نه دي. د سرو زرو قانون سره سره دا ملک د قیمتي قانونا ډک دی. دینه علاوه پاکستان قدرتی حسن هم لري که تحریک انصاف دا وسایل په صحیح توګه په کار راولي او د نورو ملکونو سره خپل تجارت زیات کړي نو هغه ورس لري نه ده چې پاکستان به د قرضې اخستو څخه خلاص شي. اج ورسپانه په خپل اداري کې لیکي سپریم کورټ لخوا جوړ کړی شوی خصوصي کمیټې په ملک کې د تعلیم ایمرجنسي تجویز ورکړي. د یادې کمیټې په راپور کې ویلې شوې دي چې په ملک کې د 15 تر 14 کالو پورې 2.5 کروڑ ماشومان سکولونو ته نه ځي او هر کال په دیشمیره کې د شلو لکو ماشومانو اضافه کیږي. ورسپانه لیکي چې هر حکومت تعلیم خپل لومړی ترجیح ګرځوي، خو د دې باوجود په ملک کې د تعلیم دا حال دی. د تشو اعلانونو او یا بجټ مختص کولو نه په ملک کې تعلیم نشي عام کېدلی، بلکې دې لړکی حکومتونو لبا کوټلي ګامونه پورته کول وی.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
فورن پالیسی مجلې لیکلي په کندهار کې دغه ولایت د امنیت کمانډان تر وژل کېدو وروسته اندېښنې پیدا شوې چې دغه سیمې امنیتي وضعیت په واره بیا خراب شي. بلخوا اسوسییټډ پریس اژانس وایي په ترکیه کې د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وژل کېدو له امله یو شمېر نړیوالو ادارو د سعودي عرب په مشرۍ په یوه نړیواله غونډه کې له ګډونه انکار کړی دی. د دې لیکنو مهم ټکي له فرخندې اسد اورو.
په فارن پالیسی کې څېړونکي ایشلی جیکسن لیکي کله چې دی په 2014 کال کې په کندهار کې د عبدالرازق سره ولیدل نو نوموړی په هغه وخت کې د کندهار د پولیسو مشر وو. عبدالرازق په هغه وخت کې هم په کندهار کې واک لرلو او کوشش یې کاوه چې دغه ولایت د وسلوالو پاکړي. هغه د طالبانو سخت مخالف وو. څېړونکي وایي دی چې کله د عبدالرازق نه د هغو کسانو د وژلو په اړه پوښتنه وکړه چې ښایي د ده په امر شوی وو، نو ځواب یې دا و چې د سیمې د امنیت په خاطر یې ځینې ګامونه پورته کړي دي. څېړونکي دا هم وایي دی چې په کندهار کې چرته هم تل غوښتل نو تلی شوا او د امنیت وضع هم د پخوا په نسبت ښه شوې وه، او دا هر څه د جنرال رازق د پولیسو د مشر جوړېدو وروسته ممکنه شول. جنرال رازق د تیر زیارت په ورځ د یو ساتونکي په ډزو ووژل شو. وسلوالو طالبانو د دغه برید ذمهواري منلې ده. عبدالرازق د افغانستان په حالاتو کې د پاکستان د لاسوهنې هم سخت مخالف وو. د هغه د مړینې وروسته د کندهار او خوشا سیمو کې یو ځل بیا د امنیتي حالاتو د خرابېدو اندېښنه هم ده. طالبانو ویلي دوی د ډېرې مودې نه غوښتل چې هغه په نښه کړي. بلخوا اجانس فرانس پریس لیکي په سعودي عرب کې د را روانې نهې په ورځ د سرمایهکارۍ په اړه یوه غونډه په داسې مهال کېږي چې دغه هېواد د اکتوبر په 6 نېټه ومنله چې خبریال جمال خاشقجي په استنبول کې د دوی په کنسلګرۍ کې وژل شو. اخوا امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دا چې ریاض په لومړي ځل په استنبول کې د خبریال جمال خاشقجي د مړینې خبر تایید کړ لومړنی ښه پرمختګ دی، خو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وینا هغه څه چې له خاشقجي سره شوي د منلو نه دي. په دغه سرمشریزه کې چې د یو شمېر نړیوالو ادارو مشران او کارکوونکي هم پکې ګډون لري، په راتلونکي کې په دغه هېواد کې په سرمایه کاری با زیاتې خبرې کیږي، خو خبري اجانس لیکي ځینو ادارو په دغه کانفرنس کې د ګډون نه انکار کړی دی. ډېرې خبري ادارې لکه سی این این، فینانشل ټایمز او بلومبرګ هم ویلي چې دوی پکې ګډون نه کوي. آسټرالیا هم په دغه کانفرنس کې پر دې انکار کړی چې وایي په داسې حالاتو کې په دغه کانفرنس کې ګډون کول د دوی لپاره یو غیر مناسبه خبره ده. امریکا او ځینو اروپایي هیوادونو وار لمخې په دغه غونډه کې له ګډون نه انکار کړی دی.
دا مشال ریډیو ده.
امریکایي واشنگتن پوسټ ورسپانې د افغانستان د وروستیو پارلماني ټاکنو په اړه لیکنه خپره کړې. لیکنه وایي له امنیتي او تخنیکي ستونزو سره سره د پام وړ شمېر افغانانو په دغو انتخاباتو کې برخه واخیسته. د دې لیکنې مهمې برخې درته وړو. د واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکنه وایي د افغانستان ولس د خالی او اتوار پر ورځو ولسي جرګې ته د خپلو استازو د ټاکلو لپاره رای واچولې. په 2001 زیږدیز کال کې د طالبانو د حکومت له پرځېدو راوروسته دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې پرته له بهرنیو مرستو انتخابات وشول. په لیکنه کې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی هغه وینا راغستل شوې چې د کابل په یو سکول کې د خپلې رای کارولو وروسته پر ټویټر ولیکل. دی د ملي امنیت د ادارې د انتخاباتو د خپلواک کمیشن او د افغانستان د مېړنی ولس منندوی دی چې له ګواښونو باوجود یې ټاکنې ممکنې کړې. خلیکنه وایي د افغانستان پارلماني انتخابات د نام نه پیښو ښکار شول چې پکې لږ تر لږه 10 کاندیدان وژل شول او د هغوی لسګونه پلویان زخمیان شول. طالبانو دا وکړې چې دغو ټاکنو د تخریبولو په هدف یې په ټول هیواد کې 144 شپېته حملې کړې. په داسې حال کې چې انتخاباتو ته یو ورځ پاتې وه، یاغیانو په کندهار کې د هغه ولایت امنیه قمندان جنرال عبدالرازق وواژه. د نوموړي وژنه د دې سبب شوه چې په کندهار کې پارلماني ټاکنې لږ تر لږه یوه اونۍ وځنډول شي. په کابل کې بیا د انتخاباتو پر ورځ د رای اچونې پر یوه مرکز ځانمرګې برید وشو چې پکې 10 رای ورکوونکي او 15 پولیس سرتیري ووژل شول. په ټول افغانستان کې د رای اچونې مرکزونو درې برخې له دې وجې تړلې پاتې شو چې حکومت هلته امنیت نشو ټینګولی. شنون کې پر دې باور دي چې تر هغه چې د افغانستان حکومت له طالبانو سره یو سیاسي جوړجاړی ته ونه رسي په هغه هیواد کې سوله نشي راتلی. خو د لیکنې تر مخه طالبانو بیا د سولې غږونو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. لیکنه وایي د امنیتي هغو تر څنګ ځینې تخنیکي مسلې هم وې چې د افغانستان د پارلماني ټاکنو د هغو د راتلونکو پایلو په اړه یې خلک په شک کې اچولي. لیکنه زیاتوي له ستونزو سره سره په افغانستان کې د رایو لپاره له راجستر شو 8.8 میلیونه افغانانو څخه 4 میلیونه یې د ولسي جرګې په وروستیو انتخاباتو کې خپلې رایې وکارولې.
دا مشال ریډیو ده.
پرون د خیبر پختونخوا په سوات کې د پختونخوا ملي عوامي ګوند ځایي مشرانو او غړو د کندهار د امنیت کمانډان جنرال عبدالرازق او په هلمند کې د انتخاباتي کاندید عبدالجبار قهرمان غایبانه جنازې وکړي او د غوی لپاره فاتحه واغسته. یا د دواړه مشرانو تیرونه په ترهګر بریدونو کې ووژل شول. په خوځخیل کې د غونډې پر مهال د پختونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي مشر مختار لالا پر پاکستان د پاکستان پر حکومت غږ وکړل چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره خپل رول ولوبوي. پاکستان تل ویلي چې د افغانستان د روغې جوړې چارو ته ژمن دی. تفصیل د نیاز احمد خان په رپورټ کې.
اسواد خوازخیل کې د افغانستان کندهار پولیس مشر او نورو مشرانو په وجنه د پښتونخوا ملي او پارټي لخوا تعزیتي غونډه وشوه. د غونډې ته د یاد ګوند صوبایي مشر مختار لاله خپل وینا کې هغه ځواکونو او نورو مشرانو ته پیرزوونې وړاندې کړې.
د پښتونخوا ملي او پارټي په نمائندګۍ اسلامی مسلمانی احوال ہوتا فراج عقیدت دوست خدا دی دلی شہادت قبول کی اور دبی ہوئی نے خدای پاک تخری ہوئی نے کہ افغانستان کی چنور ہو لگی.
په دغه مهال مختار لاله وویل چې په افغانستان کې کېدونکو ټاکنو څخه واضح شوه چې ولس یې امن غواړي او د جمهوریت په لاره ترقی غواړي.
قومي اسمبلی انتخابات ټول دنیا د شرشردو اعلان کړی چې دا موږ به د خلکو سرونه غوڅو د دې په لور بیا مکر کول کوي. افغانانو ثابت کړه چې ملیونونو ملیونونو خلک راووتل چې شرشردو ته لاړ
مختار لاله خپل وینا کې زیاته کړه چې د نړۍ هیوادونه په افغانستان کې د ګاونډي هیوادونو لاسوهنه بند کړي او د افغانستان لپاره روانې د امن هلو ځلو د پاکستان دولت ملاتړ وکړي.
پاکستان داغه کې مثبت کردار ادا کی دا پروسه سند اور اسی پدې کې د پاکستان هم پیدا دا د پاکستان اقتصاد باندې سره خشي.
تعزیتي غونډه کې د سیمې یو شمیر خلکو ګډون وکړ او وجلې شي ځواکونو لپاره خصوصي دعا هم اوخته شوې. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د بلوچستان حکومت د سرو زرو او مسو د سندک پروژې یوې چینایي شرکت ته د ورکولو موضوع راپورته کړې او دغې لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده. دا ګام لاغه وروسته غسل شوی چې د اکتوبر پر 4مه بلوچستان اسمبلی یو متفقه قرارداد منظور کړل چې پکې د سندک پروژې تړون ته له نوي سره د کتنې غوښتنه وشوه. د پاکستان حکومت د یادې منصوبې د چین یوې د سندک منصوبه د چین یوې سرکاري کمپنۍ ته ورکړې ده. د عبدالحی کاکل رپورٹ اورو.
د بلوچستان حکومت چې د سندک منصوبه له وفاقي حکومت سره د راپورته کول لپاره کومه یو لس کسیزه کمیټه جوړه کړې ده. په هغه کې 15 صوبایي وزیران او 16 د اپوزیشن غړي شامل دي. د چاغي په سندک سیمه کې د سرو زرو او میسو راایستلو په اړه د پاکستان حکومت او چین ترمنځ معاهده باندې له لومړۍ ورځې راهیسې د بلوچ ملتپاله ګوندونو اعتراضونه دي. خو د 15 جولای تر انتخاباتو وروسته د بلوچستان نېشنل پارټۍ د اسمبلۍ غړي ثنا بلوچ دا موضوع څو ځلې په غونډه کې راپورته کړه او بلاخره د اکتوبر پر 4مه په اسمبلۍ کې یو قرارداد وړاندې کړ چې حکومتي او اپوزیشن غړو په یوه خوله منظور کړ. سنا بلوز د اتوار ورځ مشال ریډیو ته ول د پاکستان په آئین کې تر اتلسم ترمیم کې دوه وروسته د مادنیاتو ټول واکو اختیار صوبو ته منتقل شو. خو د پونا د دې سربېره هم وفاقي حکومت د 2018 کال د اکتوبر په میاشت کې د چین سرکاري کمپنۍ میټالرجیکل کارپوریشن آف چاینا لمیټډ سره کړې معاهده تر 500 کلونو پورې وغځوله. هغه زیاته کړه چې کمیټې به د وفاقي حکومت له استازو سره ملاقات کوي او مخې ته به د سندک پروژې په اړه غوښتنې دي.
لومړی خبر ادا ده چې د آئین د 122 مادې لمخې چې زموږ پر دې صوبه کوم واک او اختیار دی هغه دې ومنل شي. دویمه غوښتنه به دا وي چې موږ به په هر ډول معاهده باندې د ګوا نه بلکې د مالک په توګه لاسلیک کوو. بل دا چې د بلوچستان های کورټ په 2018 کال کې فیصله ورولې وه چې د رایلټۍ یا ملکیت کومې مسلې دي هغه به صوبه په شفافه طریقه کوي. نو زموږ غوښتنه به دا وي چې که یو لیز یا معاهده ختمیږي نو نوی ټینډر دې په شفافه ډول وشي. بل به موږ وفاق ته وایو چې د سندک په حواله چې په تیرو 15 کلونو کې په اربونو روپۍ ګټل شوې دي د هغو دې له بلوچستان صوبې سره حساب کتاب وشي. پنځمه او اخري غوښتنه به مو دا وي چې سندک منصوبه به مثال جوړو چې بیا په راتلونکي کې په ریکورډک او نورو منصوبو کې د بلوچستان سیاسي او آئینی استحصال ونه شي.
سندک د سرو او مسو منصوبه ده چې قرباندي د پاکستان او چین سرکاري کمپنۍ ام سی سی په 1995 کال کې کار پیل کړی وو. وروسته په 2002 کال کې ټیکا تر لسو کلونو پورې هم دغې چینی کمپنۍ ته ورکړل شوه. په 2012 کال کې د معاهدې وخت پوره شو نو تړون تر 500 کلونو پورې بیا وغځول شو. په 2018 کال کې یې بیا وخت پوره شو نو د مسلم لیگ نواز مرکزی حکومت او د بلوچستان پخوانی وزیر اعلی سردار ثناء الله زهری تر 2022 کال پورې بیا دا تړون وغځولی. سندک پروژه د بلوچ ملت پالو مرکزی حکومت ترمنز له مهمو لانجو څخه یو ده. خو خبریال او څېړونکی سید علی شاه فکر کوي چې شایي کمیټه به ونتوانیږي چې سل په سل خپلې غوښتنې په مرکزی حکومت ومني.
فکر نه کوم چې مرکزی سره ومني. اوس دا مایده خو هغه د 15 کلو لپاره ده. دلته چې کوم د ایالت حکومت دی ډېر کمزوري حکومت دی او بیا سیاسي جماعتونه خو هم هغه سیاسي جماعتونه نه دي. نه سیاسي مزاحمت کولای شي نه سیاسي پریشر ډیولپ کولای شي.
د تړون لمخې د سندک د سرو او میسو 50% ګټه د پاکستان مرکزی حکومت او 50% د چین کمپنۍ وړي. مرکزی حکومت له خپلو 50% څخه 40% له ځان سره ساتي او 40% د بلوچستان حکومت ته ورکوي. خو له دې پرته وفاقي حکومت 50% ګټه بلوچستان ته د رویالټي یا مځکني ملکیت په برخه کې ورکوي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
د خالی پروز د پنجاب د راولپنډای خار په کور کې پر وی یو لسکلنی ماشومی د تشدد رپورټونو تر راتلو ورسته واره بیا په پاکستان کې د هغو ماشومانو د تحفظ لپاره چې د کورونو درنه کار کوي د قانون سازای غوښتنې مخې ته راغلي دي. د ماشومانو د حقونو فعالان وایي تر بل هر چا مخکې باید پر سرکاري افسرانو بندیز ولګول شي چې په کورونو کې له ماشومانو کار وانخلي. د رابعې اکرم خان رپورټ اورو.
د خالی پورس پنډې په یو کور کې کارکونکي یو ولسکرنی ماشومې پکین سره بشیر د تشدد پس یو واره بیا په کورونو کې د کارکونکو ماشومانو تحفظ لپاره د قانون سازه غوښتنه کیږي. د ماشومانو د حقونو فعالانو په وینا کتیر کال په اسلام آباد کې د یو جج په کور کې د تشدد کار د طبي کیس پس قانون سازي شوی. نو اوس په کورونو کې کارکونکو نور ماشومان د تشدد نه ښکارېده. واضح هدیوي چې تکین سره بشیر نومي ماشومې یو ویډیو خپره شوی و چې پکې دغه په مخ مړې او په لاس د زخمونو نه ښکارېده. د بشیر حکومت وزیر شری مزاری د پیښه پلټون لپاره پولیس سکین ساکلی فیصل آباد ته لیږلې وو او ویلي وو چې مبینه کورنۍ پوسټ سره تعلق لري او پوسټ یې هم مامره لیږلې. مشالې ورو سره په خبرو کې د ماشومان د حقونو فعال عمران ټکر وویل چې لابد مرغه د ماشومان د کارونو پر سر جوړ کړی شوی قوانینو کې په کور کې د کارکونکو ماشومانو په کارونو بندیز نه دی لګول شوی. د دې په وینا د داسې پیښو مخنیوي لپاره پکار ده چې اسمبلی یو سخت قانون مخې ته راوړي.
یو خدا پکار ده کوم بین اکوپیشن سکندری چایلډ ډومېسټک لیبر پکار ده
اول خو پای کی دا شامل کی دو خبر چدا نو زمون دا پاکستان پا عین کی دا خبر دا چې د پیزو کال اول شپاله سکاله پوری هر ماشوم لا پکار را سکول ته دی تعلیم دا بنیادی حق ته هغه روزګار ته دی نو دا عین دا شخص چې دی نو دا عملی کول لازمی دی حکومت چارواکو لا پکار دی ریاست لا پکار دی ځکه چې دا د عین خلاف ورزی هم دا بنیادی
خیبر پختونخوا کې د خز د حقوقو ادارې د اورت فاونډیشن یو غړی سیم منیر وایي چې کوم ماشومان په کورونو کې کار کوي نو هغه ته نه په سمتوګه تنخواه ورکړی کیږي او نه د هغه د نورو ضرورتو خیال ساتل کیږي. دا وایي چې د ماشومانو په کار بندیز لپاره به د غربت خاتمه ضروري وي ولې چې دغه ماشومان د غریبۍ له وجې د خلکو په کورونو کې کار کوي.
د روزګار مواقع پیدا کیږي نه نو هغه چې غریب دی هغه غریب تر کیږي چې هغه به غریب تر نه هغه به کور کې خو دغه پاتې شي چې دغه ماشوم چې دی هغه لاړ شي کور دا تعلیم دی کری دی بل چا کرا کارو کی دا 50 روپے روزانہ دے روڑی 50 روپے بے پلار روڑی 50 روپے بل الگ بے روڑی دا 150 روپے دا غیب دا یو ٹیم روٹے بش وچ سو پورے دا غربت نہ ختمی کی دا غربت دیر دیر کلوز تعلق دے بے سرا نو دا دیس یاد سیزن تڑلی شوی دی نو دا میگا پروجیکٹس دا میگا پروجیکٹس زمون میں دی پکار امپلائیمنٹ جنریٹ کے روزگار خلقو تور کے سیدا زمون مشمان بچی.
د ماشومان د حقونو یو بل فعال ارشد محمود په وینا چې د کلونو راستي داسې پیښې مخې ته راځي باید چې د دې مخنیوي لپاره حکومت د سرکاري افسرانو په کورونو کې په کار کوونکو کې ماشومانو بندیز ولګوي.
حکومت قانون سازی وکړي په کورونو کې چې کمینو ماشومان چې کم کار کوي په هغې باندې پابندي ولګوي ته دې نه دي شروع کړي چې یار سرکاري افسران دې په خپل انډیا کې داسې شروع شوی وو چې یار سرکاري افسران پارلیمنټیریان ججان خپل کور کې کچا ماشومان نوکرانو ساتل مدازی خلاف به کاروي کیږي.
وخت په وخت پاکستان او بیا پنجاب صوبه کې په کورونو کې په کار کوونکو ماشومانو د تشدد پیښې مخې ته راځي. د پاکستان د بشري حقوقو وزیر شيري مزاري د خپل ټوټر پیغام د لارې ویلي وو چې په کورونو کې کار کوونکو ماشومانو تحفظ لپاره د یو بل په مسوده کار کوي.
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې
د قبایلی ضلعو په تیره د وزیرستان ځوانان وایي د بیا ودانۍ ادارې د سیمې تعلیم یافته ځوانانو ته نوکریانې نه ورکوي. دا ځوانان شکایت کوي چې له یو شمېر مالي مشکلاتو سره مخ دي. د دوی په خبرو دوی غواړي چې د خپلې سیمې د بیا آبادۍ او پرمختیا په چارو کې رول ولوبوي. بلخوا د فاټا سیکرټریټ چارواکي وایي حکومت ځوانانو ته د نوکریانو ورکولو لپاره یوه تګلاره جوړه کړې ده. تفصیل د عمر وزیر په راپورټ کې اورو.
د شمالی وزیرستان تعلیم یافته ځوان منور شاوایی سیما کې یو شمیر پروجکټونه د بیا بحالۍ په کارونو لګیا دي خو ځایي ځوانانو ته هغه موقع نه ورکړل کیږي کوم اعلان چې دولت سفران وفاقي وزارت او مقامی انتظامیه کړی.
پټاب د ټول نارث وزیرستان پرسن د سیمرا ارګنایزیشن دی پروجیکټ دی لګیا دی او ګورنمنت خو دې ته ریټن شی ورکو یای د مثال لکه 80% په خلی کو پریکټیکلی انفورچونټلی دا شاید دی نه دا په پیره پیرا کړه ان دې دا غوښتنه د پولیټیکل لین د پروجیکټ دی کی منیجمنت ته اګنا د ارمی نه چې په داسې لوکل کا فنته د مقاویر شي پوتنشل سټاتس یې دی کمپیټنت دی اشتهار نو کو دی که سونو وخلی امیر لوکل خلک ته بهخي د پتا نه لګی چې کیم ارګنایزیشن شي کیم کیم پوسټینګ ویکنت دی.
د جنوبی وزیرستان حمزه می سودوی قضایی تعلیم یافته ځوانان محرومه ساتل کیږي نو په ځوانانو کې مایوسی خوریږي او باید دولت خپل ژمنې سر ته ورسوي.
دلته 60% کې دي ان نان لوکل ځوانون دي هغه څار کوي چې کومه قبایلی سیمه دي اپریشنی نه چې کوم شوی دي ادرنا تبا شوی دي وسره چې کوم یو ته هغه بیروزګار ګرځي نو په یو طرف به سرکار طرف ها اپورچونټیز وی انا وی چې کوم پرایویټ ارګنایزیشن رغل دي پاک شه دي قبایلی علاقه چې کوم زونون دي هغه حق خلک کیږي قبایلی سیمه کې د خلک روزګار نه و
کلامو چې په دې اړه د پخوانی قبایلی سیمو سیکرټریټ ویان عبدالسلام وزیر نه پوښتل نو دوی وویل چې دولت دې لپاره خپل فرمولا جوړه کړې او که په عمل نه کیږي نو د هغو ادارو خلاف به نوټس اخلي.
قصبایی دایی که وفاقی حکومت دایی دا صفا فلیسی دو نان گورنمنت ارگنیزیشنز چیزی
پاوش مکمی خلق دا نیشتر چی ورکی دیگریت سولا پره
کچری داس نکاری ردری میں چھ پاسے قبائلی زون دا کوالیفائی کوي قبائلی اضلاع قسم تا ترجیح ورکی موت افسوس تے کبدا بنی امان نوی شوید وزارت سفرانہ نشتری کل کڑی وی نو یقینن چھ دغه نوٹس و خستے شی او دا وز خپل مشرونه پ نوٹس شروع را کہ مقامی انتظامیہ تو میر دا وینا و کی چھ پدا بنی مزید تفتیش ہو
دا عملیاتو پس شمالی جنوبی وزیرستان او نورو قبائلی زلو کے د بیا بحالی پنوم یو شمیر غیر سرکاری ادارے ترقیاتی کارونا پر مخ بوزی. عمر وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
د خیبر پختونخوا د سوابای د شیرغون کلی خلک وای د دوی په پرایمری سکول کې کوټه لګي او د زدهکون کشمیر زیات دي. د سکول استادان وای شاوخوا وو کمرو ته اړتیا لري چې دوی وکول شي ماشومانو ته په ښه توګه زده کړې ورکړي. د سیمې اوسیدونکو د جنکو سکول ته د های سکول درجه ورکولو غوښتنه هم کوي. د سیمې یو ناظم د بلدیتی حکومت یو ناظم بیا وایي د تعلیم په برخه کې د خلکو ستونزې به اړوندو حکومتي ادارو ته ورسوي. د شانواز ترگزی رپورټ اورو.
د سوابی په شیرغون سرکاري پرایمري سکول کې د ماشومان شمیر شپږ نیم سو دی. ولې د ناستې کوټې څلور دي چې استادان او د سیمو اوسیدونکي وایي حکومت ته باید نورې کوټې هم جوړې کړي. په دې سکول کې د استادانو شمیر یو لس دی خو استادان وایي چې هغوی ټوله ورځ د سکول نه بهر تلونکي ماشومان منع کوي. یو استاد محمد طائف وای
ټاس راګی جتا سوګر زه او داخله مهمو چلو خلک راول دی هو گجر مون کمرو ته ورن په یو یو کلاس کې 70 80 او اگر پنځم نو لگا سہولیات هغه سنیش ته چې مون ته کم از کم ده 15 شپو کمرو اجد ده او تیر لاسو ګالو کې دی یو خختم نه لګیدل.
د سیمې اوسیدونکو ظفر رشا وای چنن وختونه د هغوی په کلی کې د هلکانو سکول خو تر لسم پورې شو خو د پرایمری سکول ماشومان لا هم په هغه زړه ودانه کې سبق وای. ظفر لشا تر لسم ټولګي پورې سبق ویلی خو وای چې هغوی به کالو خان ته تلل ځکه هغه وخت په خپل کلی کې های سکول نه وو.
نو مشکلات خو دا وای چې لکه باران مونم دا لارې کچاوی دغه پیاده به تل راتلو او هغه وخت خو به لکه په جمعې کې چوټي پوبان درې بجې کېدل موبان درې بجې نه مازیګر بانګ وي نو موږ به چې سار پلونو ځان سره به ډوډۍ مې واغستله سپخ کړی خو لا به هغی وه یا به داسې صدقه وو نو هغه به ځان سره وړل تکي او بس هغه بیا مو غرمه خوړلو.
شیرغون د سوابی مردان لوی سرک نه په سویلي اړخ د کالو خان د غره په لمنه کې آباده سیمه ده چې ماشومان لرو سیمو ته سبق لا نشي تلی. نو همدا وجه ده چې ظفر علي شاه هم د سکول د لویولو غوښتنه کوله. نو بیا مې د سوابی ضلعي ناظم حسن خان سره خبرې وکړې او هغه وویل
په متعلقه ډیسټریکټ ممبر سره خبره تر وکم کنه ډیسټریکټ گورنمنٹ بیسک فیسیلیټیز ورکو خو بار کې دا موږ چې کنډیشنل گرانټ کې دی کېول
د شیرغون کلی خلکو د جنکو د سکول هم تر هي یا لسم پور د غزول غوښتنه کوله. دوی وویل چې هغوی د هلکانو ترڅنګ په جنکو هم سبق وای. حکومت ته باید د اړخ ته هم پاملرنه وکړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د مشال ریډیو د اوریدونکو د خبرونې د پایښې بوت راغلیو. د خبرونو لنډیز به عبدالحی کاکړه وورو.
د پاکستان فوج شاوخوا یولس کاله وروسته د سوات د امنیت ذمواري پولیسو ته سپارلې ده. واک مې په منګور کې د دستوري په مهال سپارل شو. فوج په 2001 کال کې هغه وخت سوات ته تللی و چې د طالبانو د مشر مولانا فضل الله په مشرۍ هلته سرګر فعالیتونه پیل شوي وو. په پاکستان کې پرون د قانون صوبه اسمبلی په زمینی ټاکنو کې واکمن تحریک انصاف لیبیا او امنیت سره ګوند یوه چوکۍ ګټلې ده. د غیر حتمي جرم مخې د پشور په پی کې یو اویا بند او امنیت سره ګوند امیدوار صلاح الدین د تحریک انصاف کاندید ذوالفقار ته مخه کړه. په شمالي وزیرستان کې د مین په 14 کې درې ماشومان زخمي شوي دي. ځایي چارواکو مشاورې د ټول پیشامن د میرعلي تحصیل په یو کلي کې سوې ده. د پاکستان شماریت او رجسټریشن ادارې نادرا د وقفي طریقې حساب لپاره په اسانه کیسونو د کورونو او کورو د لومړي مرحلې لپاره د درخواستونو جمع کول پیل کړي دي. رجسټریشن نن څخه د هیواد په اوو ښارونو سکر کوټه مظفر آباد کرکټ سوات سلام د فیصل آباد کې شروع شوې دي. د پاکستان وزیر اعظم نن په دوه ورځني سفر سعودي عرب کې عمران خان ته دا بلنه د سعودي عرب پادشاه سلمان بن عبدالعزیز ورکړه.
امریکا دفاع وزارت په لومړي ځل دا خبره تصدیق کړې چې د اکتوبر پر 13 په کندهار کې د ډزو کمال د امریکا فوج او لوړ رتبه افسر بریګیډیر جنرال جیفري اسماعیل هم شوبه شوی. په دې پیښه کې دوه لوړ رتبه افغان امنیتي چارواکي، امنیت قمندان جنرال عبدالرازق او د ملي امنیت قائد مشر جنرال عبدالمومن حسن خیل وژل شوي وو. د روسیې ولسمشر ویاند ویلي د امریکا لخوا له تاریخي اټومي تړونو وتل به ښایي نور نړۍ نوره هم خطرناکه کړي او روس به مجبوره کړي چې د توازن راوستلو لپاره اقدامات وکړي. د میډیا پیشکوپ د روس اندېښنې تورونه څرګند کړي. د ترکیې ولسمشر دفتر وایي رجب طیب اردوغان او د هغه امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ په یوه ټلیفون تماس کې په دې خبره همغږي ښودلې چې په استنبول کې د سعودي په کونسلګري کې دننه د خبریال جمال خاشقجي د وژنې باید مکمل وضاحت وسي. انادولو خبري اژانس د ترکیې د ولسمشر دفتر په حواله خبر خپور کړی او لیکي اردوغان او ټرمپ په دې خبره سلا شول چې د جمال خاشقجي دوسیه باید له هر پلوه مشخص شي.
د خبرونو ورو دي لنډي سره ورودونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پاتې ورسېدې. تاسو کولی شئ په همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه واوري او اسما هارون بچا عبدالحی کاکړ او زموږ تخنیکی همکار اسحاق امریکا اجازه ترا کوي د ټاپه.